السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یولس بجې شپې لای یولسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پیرځونه مې قبول کړي. په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د خبرونو سرټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه پښپګم ورځ هم تړلې پراته ده. د اورګزو اوسیدونکو له حکومت د خپل وړاندو شو او دکانونو او کورونو د معاوضې غوښتنه کوي، او حماس با سباله د سلورو اسرایلی يرقملیانو مړی اسرایل ته سپاري. د خبرونو تفصيل د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن شپږم ورځ باندې هم د مسافرو او سامان وړونکو گاډو پر مخ تړلې پراته ده. ټاکل شوی و چې له کابل آباد طالبان د حکومت یو پلاوی پرون په صفر نقطه کې له پاکستانی چارواکو سره لید کاته کوي، خو د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي د خپل نوم نه خبرولو په شرط مشالي لوت ویلي چې د فروری تر 25مې ماخام نه وخت پورې د مذاکراتو د دویم پړاو لپاره له کابل کوم تور خمته نه دی ورغلی، او هغه لار هم لا د هر ډول تګ را تګ لپاره بند ده. لدی وړاندې د فروری په 16 په ننګرهار ولایت کې د طالبانو مرستیال والی مولوی عبدالعزیز مصطفی په مشرۍ پلاوی د پاکستانی پوز د ځای مشرانو سره په صفري نقطه کې وکتل، خو د لارې پرانستلو په اړه کوم جوړجاړی ته ونه رسیدل. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری په 20 د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د سنگرونو او تاسیساتو جوړولو په سر تر لانجه ورسته د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره بند کړی ده. د افغانستان د سوداګرۍ او نایو خنوای چې د دې لارې له بندیدو سره د تورخم دروازې دواړو خواو ته خواو شا 2000 سامان وونکی گاډي ولاړ پاتې دي. د خیبر پختونخوا او رګزو ځلې اوسیدونکو د وسلوالو خلاف د پخوانی پوزي عملیاتو پر مهال د خپل وړاندو شو کورونو او دکانونو د معاوضې غوښتنه کوي. د سیمې اوسیدونکو د فروری په 25مه مشال لري توول د دوی د وړاندو دکانونو او کورونو سروې باوجود لس کال وشو چې دوی ته پیسې نه دی ورکړل شوی. د سیمې مدني فعال بلال اورګزی مشال لري توول ډېر کورنۍ بیا داسې هم دي چې تر اوسه د سروې په انتظار دي.
سنتر مشتی علاقہ توی مشتی شیخان تورسمت وغیرہ دا هم د ریسر وینا محروم پاتې دي، او اپر اورگزی مو موزیکا ویلی کې ډیر زیات کورونا پاتې دي. دا 3000 سکم 200 د سروي چیکونه د دوی رقم پاتې دي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اورگزو استاذ محمد اورگزی د فروری په 25مه مشال لريو تویل د سیمې اوسیدونکو دغه مسلې په اړه د صوبې وزیر اعلی سره غږیدلې، خو د مالی ستونزو له وجې دغه خلک لمرسته به برخې پاتې دي. د پاکستان پوز په 2013 کال کې د وسلوالو زد په اورگزو کې عملیات کړی وو. وروسته په 2015 او 2014 کال کې د سیمې کډوال بیرته خپل کلو ته ستانه کړل شوې دي. د پښتون ژغورنی غورځنګ مخکخ عبدالسمد خان د مومند ځای عدالت نن په جوډیشل ریمانډ د پیښور مرکزی جیل ته استولې ده. په نوموړي تور دی چې د پاکستان حکومت په اوز او بیلابیلو ادارو خلاف په خواله رسنیو کې کرک خبروي او خلک د دغه ادارو زد پارولو ته هڅوي. د عبدالسمد خلاف د سیمې یو اوسیدونکي ملک زرباد شاه د مومند د غلنې پټانه کې ریپورت درج کړي چې پکې د تعزیراتي قانون دفې شامل دي. هغه دفې د جرم د سیسی او فساد ورو سره تړلې دي. د بنو اوسیدونکو عبدالسمد خلاف په درچوي اف آی آر کې غوښتنه شوې چې دغه خلاف د عملیات وشي. په اف آی آر کې البته د پښتون ژغورنی غورځنګ نوم یا ذکر نشته ده. د 2013 کال په جولای کې د سیمې زرګون اوسیدونکو په بنو خواو شاسمو کې د نامنۍ پر ضد پاسون کړي وو. د هغه پاسون غړو خلاف بلابل مقدمه جوړې شوې چې پکې د بنو د امن پاسون غړی عبدالسمد خان هم شامل وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې حماس با سباله د سلورو اسرایلی يرغملیانو مړی اسرایل ته سپاري او په بدل کې به یې لشپګو 100 څخه زیات فلسطینی زندانیان خوشی کړل شي. د فرانس خبری ایجنسی AFP د حماس د یو چارواکي په حواله نن خبر ورکړي چې د يرغملیانو د مړو او فلسطینی قیدیانو له خوشی کولو سره به د غزا د اوربان اولنې پړاو سرته ورسیږي. بلخ د اسرایلو د وزیر اعظم نتنیاهو دفتر هم نن تایید کړه چې حماس به ورته د سلورو يرغملیانو مړی سپاري. امریکا پی ټولنې حماس ترهګره ډله ګرځولې. په غزا کې تر خواوشا 15 میاشتنې جګړې وروسته د اوربان اولنې پړاو چې سه کال د جنوري په 19 عملی شوې، پکې د 15 اسرائیلي يرغملیان په بدل کې سلګونه فلسطینیان خوشی کړل شوې دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د تورخم د دروازې د بندیز نن شپږمه ورځ ده. ل دغه سیمه تازه حال درکو. د اورګزو ضلع اوسیدونکو په پوځي عملیاتو کې د لنګو شو کورونو او دکانونو ماويزه غواړي.
پر دې کورونو شي کرای باندې وخت تیر کړو غړته ونی شي. بیا څه کله راغلو د سروې ګاډې واډې وشې ډیرو خلکو وسون درخصونه جنسوي چې جامري خلکه د دې په خبره باندې 4-1 نه خسته.
بلخوا د خیبر پختونخوا منتخب بلدیاتي استادو هم له صوبایي حکومت د اختیارات او ترقیاتي فندونو غوښتنه کړې ده. د کرک ضلع د یو کلی چیرمن وای
نه نه مو ته د دفتر خرچا ملويږي، درې کله شل مو ته د چیرمنانو ته تنخواه نه ملويږي، فنډ خو پرې ده تنخواه نه ملويږي، نه بجلی شته هلته، نه ورته سکل اوبهشته ده، نه ورکې ګیس شته ده.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې سخت بارانونو غلې او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر پرون په تهران کې ل خپل ایرانی سیال سره کتلې دي. یو شپږ نو ریپورتونه هم اوریدل شي. د مشال ریډیو سره اوسې. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې مو د سر موضوع ته ورولو. د پاکستان او افغانستان ترمن د تورخم دروازه چې د 13-15 ورځو یعنی نن شپږم ورځ د بند ده، د دغه په حواله باندې وخت په وخت تاسو ته بنګه خبرونه هم درکو او ریپورتونه هم تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینوار دا وخت د تورخم دروازه اغا سیمه ته ورغلې دی او دا غزې نه نیخ په دغه من سره خبرونه کې برخه اخلي. فرهاد خان تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو تازه صورتحال را سره شریک کړئ.
مننه منور شاه. دا څه چې دا اوس ز تورخم ته تله او ما تورخم 0.0 کې ما وکتل چې لا هم د دروازه باندې هر ډول تګ را تک چې کوم دی تړلې پروت دی، دوه طرفه تجارت بند دی، د عام او مسافرو تګ را تک هم تړل شوی او دوړ خو ته چې کوم دی ما وکتل یوې فاصله نه دا سرکاري ټول دفترونه په شمول د امیګریشن دفتر او د کسٹم دفترونو دا ټول لا هم تړلی پراته دي. سمه کې دا چې نن به د مذاکراتو دویم پړاو د لپاره یو ځل بیا مذاکراتي ډله یا د افغان طالبانو لوړ پوړی پلاوی راشي. دا سپارونه تمه کې دا او نن هم تمه کې دا. خو چې اوس ما دلته پاکستانی چارواکو سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې د مذاکراتو دویم پړاو د لپاره لا هم د کابل څوکرا نغلل او نن هم دغه دروازه تړلې پرته ده. څه پرمختګ پکې رامنځته نه شو.
سمه ده. دغلته تاسو لاړې ګاډي څومره ولاړ دي، خلک څنګه حالاتو کې دي، څه مشکلات لري، تاسو څه ولیدل؟
دا څه و چې پرون راسېدل ته کې بارانونه و، یخنی بیا زیاته شوې ده. نو په تورخم کې چې کوم خلک ور جمع شوي وو هغه ډېر خال خال ځایونو کې په وړو وړو او داسې هوټلو کې ناست دي، چای و دغه هوټلو کې خو خلک ډېر نشته. زیاتره خلک تورخم نه راګرځول شوي او بیرته پېښور ته لېږدول شوي دي، ځکه چې د فبروري په 20 نېټه چې کله دغه تورخم دروازه بندېدانو باقاعده خلکو ته اعلانونه وکړای شول چې له تورخم چې کومه ساحه ده دینه راووځئ او اسې نه چې دوی ته څه زیان ورسی دواړو خواو نه. نو خلک په هغې ورځ هم راوتلي وو او نن هم خلک ډېر کم وو هلته کې چې کوم مسافر دي. خو بیا ګاډي چې کوم دي دا په تورخم ټرمینل کې هم ډېر زیات ولاړ دي او هغې سره ډرایوران ناست وو او بیا په لارو باندې هم ډېر ګاډي یعنی مالونو ډک دي ولاړ دي چې په هغې کې په ځینې ګاډو کې سیمټ دي، تازه میوې دي، سبزیان دي، نور خوراکي شیان دي او ډرایورانو سره تجارانو سره هم دغه اندېښنه ده چې دا شیونه خراب نشي. اوس خو پرون او نن موسم ډېر یخ دی او دوی یې چې یوه ورځ دوه به نور هم دا کار وکړه سبزی او میوې او بیا اندېښنه ده که زر خلاصه نه شوه دا دروازه او نور هم نه ځنډ ښکار کېږي نو مالونه به هم خراب شي د گاډو ټیرونه بهم کینی او تر ټولو مهمه دا ده چې کومه ساحه کې دا گاډي ودرول شوې هلته کوم رستورانونه نشته داسې جمعتونه یا هوټلې چې دا ډروران پکې داسې پخلی وکړه لیا ځان دپاره خوراکي شیان راوړي. دا ټول ډروران له تورخمه 8 کیلومتره فاصله توی کوي، لنډ کوتل بازار له راځي، دې ځای نه خوراک وړي، بیا بیا لاندې دوی کوزږي. نو وسم دوی په انتظار دی، مشکل کې دی. دا غوښتنه کا چې دواړه ملکونه دا ستونزه هواره کا او دا دروازه دې خلاصه کا.
سمه ده، ډیره مننه فرهاد شینواری ور سره د تورخم تازه صورتحال را سره شریک ورغلی، او دغه سیمه کې هر څه په خپل لیدلی او چارواکو سره هم خبرې شوې دي. په دې اړه یو مرکه هم لرو. د افغانستان او پاکستان ترمن د تورخم لارا لتیرو 15 ورځو راهیسې تړلې پرته ده. سوداګر عوام لسوای له تاوانونو او ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې لړ کې د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ خبرې هم شوي دي، خو لا تر اوسه د لارې د پرانستلو فیصله نه ده شوې. په دې اړه زموږ همکار شاهین بونيري د تورخم د دکاندارانو د اتحادیې له جنرال سیکرټر واحد شینواری سره خبرې کړې دي، او په سر کې ترې پوښتلې دي چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کاروبار حجم څومره دی. نو مولای په جواب کې وایي،
مخکې چې کوم تجارت روان و پاغې کې به موږ روزانه چې کوم دی تقریبا د 1.5 زرو نه وخلا د 2 زرو پورې ګاډي به چې کوم هغه به د پاکستان اړخ نه چې کوم هغه افغانستان ته داخلي ده، او د افغانستان اړخ نه به د 500 نه وخلا د 0 پورې ګاډي چې کوم دا په 24 غنټې کې په 40 ساعته کې پاکستان ته داخلي ده. نو دلته روزګار ډیرو، دلته د خلکو چې کوم هلې ځلم ډیره زیاتې وي، او د خلکو ټول هغه چې کوم فوکس یو هغه په روزګار باندې وو. او نن سبا وخت کې چې کوم تاسو وګورئ، د 300 نه وخلا په مشکل باندې 400 غاډي چې کوم دا دیمه خدرومي، او 350 400 غاډي هغه مخزي.
شنو لري تاسو غوږ ذکر وکړو چې کاروبارونو ته تاوان رسیدل دي، خو تاسو چې کوم اتحادیه دا یا اسوسییشن دی، دا خو وخت په وخت باندې لاره بندیږي، نو تاسو اواز مو چې توي تاسو فورومو می
نو موږ د پاره خو چې کومې پالیسۍ څوک جوړوي هغه سره بالکل دا پیژني چې یاره تاجر څه شی دی، کلیرنګ ایجنټ څه شی دی، ترانسپورټر څه شی دی، هغه په دې تجارت کې څه حصہ ده، آیا ملک ته ریوینیو څه مسؤلیت راغرومي نه راغرومي. نو موږ په دې باندې خپوي، موږ اواز بالکل نه شو اوچتول، موږ چاته اواز اوچت کړو. نو که چېرې داسې خلک راشي چې موږ ته پوښتنه کوي، نو موږ به ورته خپل مشکل خو دا مشکلات دي. اوس موږ ته پته هم لګي چې موږ په کوم تجارت په مت کې کومې پالیسۍ جوړېږي، دا څوک جوړوي.
نو د دې حالاتو په نتیجه کې چې کوم کاروباریان دي، آیا داسې کاروباریان هم شته چې هغه خپل کاروبارونه دغل ته ختم کړي دي، یې خپل کاروبار د پاکستان نورو سیمو ته وړې دي، او بل اخوا چې کوم افغان سوداګر دي هغه د دې حالاتو سره څنګه مقابله کوي؟ آیا هغه په رښتیا هم دغه چابهار طرف ته مخه کړې ده، په هغه طریقه باندې خپل کاروبار کوي کنه؟
زه به دا ووایم چې که موږ سوچ وکړو کنه، 400 میلیونه خلک په افغانستان کې اوسي، او که دوی باندې صرف موږ صرف د خوراکي په حکومت کې موږ په دوی باندې کار وکړو، یو فرد چې کومه 0.5 کیلو خوراک هم کوي په 24 غنټې کې، نو په کار ده چې موږ دوی ته 1200 ګاډي صرف خوراک وکړو په 40 غنټې کې. هغه نن سبا کې سل ګاډو لري، او هغه خلک چې ګزار کوي نو هغه څه ناڅه هغوی په خپله باندې وړې کارخانې ولګولې، کوشش کړه چې هغه خود کفیل شي، او باقي د هغوی چې کوم مارکیټ چې کوم دی کنه، هغه نن سبا وخت کې ایران چې کوم په هغې باندې ډېره قبضه ده، 50% ایران چې کوم دی په هغې مارکیټ باندې قبضه ده، او 50% چې کوم دی هندوستان دی، ورسره ترکیه دی، ورسره دوبۍ د ترانزیټ راغلي. موږ هلته چې کوم دی په افغانستان کې په یو وخت کې په 2006 کې، 8 کې، 10 کې، 12 کې موږ 70% د افغانستان په مارکیټ باندې قبضه وه، هغه نن سبا موږ 50% لا راغلی، او په هغې کې هم هغه شیان دي چې هغه زه تاله اوس مثال در کوم، سبزي شو، فروټ شو، سیمټ شو، چې داسې شیان دي چې هغه کباړ سامان شو چې هغه افغانستان د بل ملک نه اخیستی نشي، هغه مجبوری ده بس چې دا شیان تر ورسېږي زیواله. باقي چې کوم اوریجنل اصلي اکسپورت ته لګا، کپڑا شو، کنستراکشن میټیریل شو، پینټ شو، د اوسپنې پایپونه شو، پلاستیک پایپونه شو، داسې چې کوم نور لاسانی شو، شوده شو، افغانستان مارکیټ کې چې موږ کومه حصہ و هغه موږ بالکل ختمه شوې ده.
دا وو د تورخم د دکاندارانو د اتحادیه جنرال سیکرټر واحد شینواری چې د تورخم د دروازې د بندې سپاړې زموږ د همکار شاهین بونيري سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزوبل بل ریپورت د خیبر پښتونخوا د اورګزو ضلع اوسیدونکو وایي زرګونه کورنۍ ته له تیرو پوځي عملیاتو وروسته د ړنګو کورونو او دوکانونو معاوضې نه دي ورکړل شوي. ځینې وایي د ړنګو کورونو او دوکانونو سروې شوې ده خو مرستې ورته نه دي ورسېدلې. په دې لړ کې د صوبایي اسمبلی غړي محمد اورنګزیب بیا ویلي دي چې له صوبي او وفاقي حکومت سره یې خبرې روانې دي او هیله ده چې د دغو کډوالو ستونزه زر هواره شي. په دې اکټه تفصیل د ممتاز بنګش ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا اورګزو ضلع اوسیدونکو غوښتنه کړې چې حکومت د دوی ته د هغو کورونو او دوکانونو تاوان ورکړي چې په تیرو پوځي عملیاتو کې ړنګ شوي وو. د مشال ریډیو سره په خبرو کې ځایي اوسیدونکو وویل چې د اورګزو ضلع د وسلوالو څخه پاکه اعلانولو لس کالونه زیات وخت تیر شوی خو لا هم په زرګونو کورنۍ شتون لري چې ویجاړ شوي کورونو سروې شوي خو دوی ته د معاوضو چیکونه نه دي ورکړل شوي. د ډبوري د ځوانانو کمیټې ځایي مشر عظیم اورګزی د فبروري په 15مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې نه یوازې د سروې له بشپړېدو سره سره خلکو ته معاوضه نه ده ورکړل شوې بلکې په سلګونه خلک داسې هم شته چې لا هم د خپلو کورونو سروې او بیا د معاوضې په تمه دي.
حکومت ته دا پکار دي چې د کومو خلکو د کورونو سروې نه دي شوي هغو ته د سروې وشي او چې کومو کورونو سروې شوي خاص کر مومزي قوم او علیخیل شو او اخیل شو اپر کې کوم اقوام اوسېږي دغو داسې ډېر خلک داسې دي د اقوامو کې چې هغو ته سروې نه دي شوي چاته سروې شوي روله سروې بلاک شوي ری معاوضې وسپرې نه ری میلاو شوي.
د اورګزو د علیخېلو سیمې یو اوسیدونکي انارګل مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو هغو خلکو کورونو د سروې نه ده شوي چې بې وزله وو یا یې په ښکره ډول اړوند چارواکو ته خپل شکایتونه نه شول بیانولی.
پردي کورونو شکایت باندې وخت تیر کړ او غړ ته ونه شوي. بیا څه کله راغلو د سروې ګاډې واډې وشوې ډیرو خلکو وسون درخواستونه جنسیو چې جامري کینی جنسیو چې تپوس پکا ډیرو جد درخواستونه جامري خو لکه د دې په خبرې باندې چا څه یک شنه راخسته هغه کوم پاتې خال دی غواله کار شوی.
د ولسی وګړو د نقصاناتو ازلی پروګرام د اسناد او څخه تر لاسه شوی معلوماتو لمخې نن لزر نه زیاتو درخواستونه کې د 1300 څخه زیاتو غوښتنو ته امدادي چیکونه ورکړل شوی او نږدې 3200 کورنۍ لا هم د خپل مرستو چیکونو ته انتظار باسي. لولسو ډیرې کورنۍ شتون لري چې درخواستونه په بشپړ ډول سروې شوي نه دي یا یې درخواستونه د کوم دلیل لپاره رد شوي دي. مدني فعال بلال اورزی په اړه مشال ریډیو ته ویلي حکومت باید سروې بیا پیل کړي او خلکو ته د دوی د کورونو او دوکانونو تاوان ورکړي.
سنټر مشتی علاقہ توی مشتی شیخان توسمت وغیرہ دا هم د سروې نه محروم پاتې دي او اپر اورگزی مموزی کا ویلی کې ډیر زیات کورونا پاتې دي. همدغه شیخال خال په نورو کومونو کې هم کورونا پاتې دي نو دوی لا تر اوسه پر هری سروې نه شوی کانفرم چې کوم سرو په مت کې د مونږ رقم پاتې دي هغه ډیر زیات دي. دا 3000 سکم 200 د سروې چیکونه د دوی رقم پاتې دي او ورسره ریسر ونه د علاقې محرومي پاتې دي.
او رغزو هنګوز لو لپاره د قدرتۍ افاتون او نورینو پر ضد د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای کوارډینیټر شادراز مشال ریډیو ته وویل چې د موجوده ریکارډونو لمخې چې دوی لري د ورغزي څخه ټول بې ځای شوی خلک بیرته رستنه شوی او اوس هیڅ څوک د بې ځای شوی خلکو په کټګوري کې نه راځي. بلخ د صوبای اسمبلی غړي محمد اورنګزیب د فبروري په 15مه مشال ریډیو ته ویلي چې د ځلې خلکو ته د زیانونو موازی ورکولو لپاره حڅه روانې دي. خود لا بده مرغه صوبه له مالی ستونزو سره مخ ده او د زمشوي زلو ځینې مالی ستونزې داسې هم شته چې له وفاق او نورو دریو صوبو سره تړلې دي.
ادی باندې به هر هر خبرې شوې هم دي او دا فاټا زمام په وخت کې ډيري کې شي دي ځغه وفاق نه او درو صوبو نه پاتې دي. نو غام د سره مدای سات تړلې دي هغه خلک چې کوم متامازه د کورونو او د دوکانونو دي ملاو نو په کار کې اده ملاو شي ان شاء الله تعالی مو کوشش دا دی صدا ورته اور ورسو او ما خپل چیف منیسټر سره خبرې کړې دي غام په دې خبره ما سره ایګری دي.
امنیتي ځواکونو په 2013 کال کې په اورګزی ضلع کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې له عمله یې زرګونه کورنۍ بې ځای شوې. د عملیاتو له بشپړېدو وروسته خلکو ته په 2015 او 2016 کې خپل سیمو ته د رستنېدو اجازه ورکړل شوه. د عملیاتو په نتیجه کې د کورونو د زیانونو د اټکل وروسته له 4000 څخه زیاتو کورنیو ته شاوخوا 15000 میلیونو روپو معاوضه ورکړل شوه. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د خبر پښتونخوا یو بل ریپورت ته د دغه صوبي منتخب بلدیتي استادو په غونډه کې له صوبي حکومت د اختیارات او فندونو ورکولو غوښتنه کړې ده. پرون په پیښور کې د خبر پښتونخوا د گورنر په کوربتوب شوې کنونشن کې بلدیتي استادو ویل چې غوی ته په تیرو دریو کلونو کې د پرمختیايي کارونو لپاره هیڅ مالی پانګې نه دی ورکړل شوی. په دې مهال د خبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی ویل چې هغه به په مرکز کې هم له چارواکو سره د صوبي د بلدیتي استادو ستونزې شریکوي او له صوبایي حکومت سره به د مذاکراتو له لارې د دوی د غوښتنو د منلو هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبريال غلام غوسره کوي.
د فروری په 15مه نیټه د پښتونخوا د گورنر فیصل کریم کندی په قربتوب د بلدیاتي نمائندګانو د ستونزو په اړه پر بلل شوی کنونشن کې تحصیل چیرمینانو او د کلو او چم گاون په کچه منتخب شویو سلګونو بلدیاتي نمائندګانو ګډون وکړو او په خپل ویناو کې دوی په صوبایي حکومت نیوکې وکړې چې په تیرو دریو کلونو کې دوی ته هیڅ مالی پانګې نه دی جاری کړی.
تین سال میں ایک پینی بھی ہمارے بلدیاتی نظام کو نہیں دی گئی.
دبره مومند تحصیل ناظم تاجولی خان په دغه محل د غونډي ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې په قبایلی ضلع کې په لومړي ځل د بلدیاتي انتخابات شوي وو، خو تر دې دمه دوی د مالی پانګو د نشوالي په وجه په خپلو سیمو کې هیڅ کار نه دی کړی.
زمنګ صفاده کې د ویش یو د انسی د چرمانو دفتر نشته لري، د تحصیل ناظمانو دفتر نشته لري چې څومره دیوال ډپارټمنټ دی هغه هیڅ قسمته اون هغه د بلدیاتي منتخب نمائندګانو سره کوي. د گورنر سره مدا مطالبه کوم، کته د وفاق سره خبره کې، کته د وزیر اعظم سره خبره کې، کته د صدر سره خبره کې، نو زمنګ د فاته د بارا خصوصي आवाज اوچت کا، د فاته आवाज جوړ شه.
د خیبر پښتونخوا په ولسو ضلعو کې په دسمبر 2021 کې بلدیاتي انتخابات شوي وو او په پاتې اتلسو ضلعو کې په مارچ 2022 کې بلدیاتي انتخابات شوي وو، خو د هغې وروسته د صوبې شاوخوا 10,000 منتخب شوي نمایندګانو د مالی فنډونو او اختیاراتو لپاره احتجاجونه او خبري کانفرنسونه کړي دي او تر دې دمه په تیرو دریو کلونو کې د دوی مسله نه ده حل شوي. خود پرواری په 21مه نیټه د خیبر پښتونخوا د کابینې په غونډه کې د مقامی حکومتونو په قانون کې د یو بدلون منځوري ورکړې شوې و او په دغه اړه په خپور شوی سرکاري بیان کې ویلې شوې و چې د دې بدلون مقصد بلدیاتي نمائندګانو ته اختیارات ورکول دي، خو په گورنر هاوس په خبر کې د بیلابیلو ضلعو بلدیاتي نمائندګانو مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ورسره وخت په وخت د مالی فندونو او اختیاراتو ورکولو جمعنی کړی دي، خو تر دې دمه پرې عمل نه دی شوی. د کرک ضلع د یو کلی چیرمین محمد ایاز مشال ریډیو ته وایي
نه نه موته د دفتر خرچه ملويږي، درې کله شل موته د چیرمینانو ته تنخواه نه ملويږي، فنډ خو پرې دا تنخواه نه ملويږي. خاص کر د مو علاقه بالکل تباه کړله، نه بجلی شته هلته، نه ورته سکلو اوبه شته ده، نه ورکې ګیس شته ده، او ضلع مو ټوله مالامال ده د خرې مدنیاتو نه. نن در په در ټکرې خوري، دلته مسوس څو ځله در نه ورکې، د سی ایم صاحب هاوس ته، خو لیکن هغه مو پرې نه دلی دیتا چې یاره موسره څو مذکرات کړیو.
د نوخار د جلوزو د کلی چیرمین یاسر خټک وایي په تیرو دریو کلونو کې د مالی فندونو د نشوالي په وجه یې په خپل سیمه کې هیڅ کار نه دی کړی.
او ربونګه خپل عوام چې کم دی مونږ نه عمده توقعات او چې یاره دی به چې کم دی راضی او یو ینګ چیرمین په تر باندې به چې کم دی خپل حلقہ مخ کې بوزي خپل یونین کونسل یو ماډل ویلج ماډل ویلج یونین کونسل به وي، خو هغه کې چې کم دی زمونږه بدقسمتې دا وه چې مونږ تر اوسه پورې دریو کالو کې مونږ ته روپے فنډ ملو نه شو چې زمونږ چې کوم چیرمینان دي زمونږ د ویلج کونسل چې څومره زمونږ د تحصیل زمونږ د ضلع بلکې زمونږ د کے پی چې څومره چیرمینان دي او هغه ته د خپل اختیارات او خپل چې کوم فنډز دي دا دی ورته چې ملو شي.
د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی د بلدیاتي نمائندګانو کنونشن ته په وینا کې وویل چې د مقامی حکومتونو د استادو په مشوره دوی د اختر روستو د صوبایي حکومت نه د دوی د حقونو ترلاسه کولو لپاره د یو لوی احتجاج کولو پلان جوړ کړي. گورنر فیصل کریم کندی وویل چې هغه به د وفاق د چارواکو سره هم د بلدیاتي نمائندګانو ستونزه شریکه کړي.
آپ سب کی انشاءاللہ جگہ مصر آباد میں لڑیں گے، لیکن
ستاسو د حق لپاره به مونږ په اسلام آباد کې هم جګړه کوو. که د صوبایي حکومت سره په مذاکراتو مسله حل نشوه نو تاسو بیا تیاری ونیسئ، د اختر وروستو به زه مخکې یم او د اسمبلۍ او د وزیر اعلی هاوس مخې ته به پرلت وهو او د خپل حق په ترلاسه کولو به پاسو. د صوبایي حکومت د قوانینو او ضابطو تر مخه په صوبه کې دننه د مالی فنډونو د تقسیمولو د طریقې کار یعنی پروینشل فاینانس کمیشن تر مخه د ترقیاتي کارونو 40% فنډونه بلدیاتي نمایندګانو ته ورکول پکار دي، خو بلدیاتي نمایندګان وایي په تیرو دریو کلونو کې په دې عمل نه دی شوی.
هلته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو بارانونو، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولي دي. ګلۍ پرله پسې بارانونو په ځینو سیمو کې طوفان او سیلابونو له ډیر شو زیات کسان وژلي او لسګونه نور یې ژوبل کړي دي. په دې هکله تفصیل د اجمل اند ریپورت کې اورو.
تر ټولو ډیر بشري تلفات په فراه ولایت کې خلکو ته اوښتي. هلته د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې د سې شنبې په ورځ وویل د دې ولایت په پښتکو ولسوالۍ کې د سیلاب لامله د خزو او ماشومانو په ګډون 21 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي اداره وایي یاد کسان د دریو کورنیو غړي دي چې د تفریح په موخه غره ته تللي وو، خو په سیمه کې ځینو نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په فراه کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو شمېر له 23 اوښتی دی او ځینې کسان ورک دي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو وویل چې له توند باد او ځینو سیمو کې له ګلۍ سره ملو ورښتونو او سیلابونو د فراه په ګڼو نورو سیمو کې هم خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د فراه رود ولسوالۍ اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل
د یرات کندهار پر لویه لار باندې د پرته سیمه چې د فراه رود په نامه یعنی دلته دومره زیان یې واړوي خلکو ته چې تر حده پاسه زیان یې واړوي. یعنی خپل می اندارې د لوشت یعنی شمشانې د برق کې یو دانې مره ته پرې نه شو لګر د رسنګ ماتې کړل.
د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری اژانس د فراه د بکوا ولسوالۍ د ځایي چارواکو له قوله په دې ولسوالۍ کې هم د سخت باران، ګلۍ او طوفان له کبله لږ تر لږه د 40 کسانو د ټپي کېدو، یو تن د مړینې او سلګونو کورونو د ویجاړېدو خبر ورکړي. د نور رحمان په نوم د فراه یو بل اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویره وښودله چې د مرګوب لشمېره ښایي تر دې لوړه وي. د کندهار په ولایت کې بیا د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي د ادارې چارواکو د کندهار ښار په 15 ناحیه کې د سې شنبې په ورځ د ناڅاپي سیلاب راوتلو له کبله د درې نجونو مړینه تایید کړي. همدې ادارې په یوه بله اعلامیه کې ویلي چې په کندهار کې د یوې بلې کوچنۍ ماشومې سیلوړې جسد موندل شوی او د کندهار په اومه ناحیه کې بیا چارواکو د یو کور د چت د نړېدو په پیښه کې د څلور تنو مړینه تایید کړي چې پکې ماشومان هم شامل دي. د کندهار یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل
کندهار ولایت په اومه ناحیه کې پر یو کور دوی خونی سر پر سر جوړ کړی وي چې پر درون زنانه یو ماشوم راچپسوي دي ټول شهیدان سوي دي.
دا کندهار چارواکو بیا ویلي چې په کور کې په وژل شو څلور تنو کې دوه هلکان، یو ماشوم انجلۍ او یو میرمن شامل دي. د کندهار په مرکز سربیره په معروف او ځینو نور ولسوالیو کې هم سختو بارانونو له کبله سیلابونه راغلي چې د ځایي اوسیدونکو په وینا زیانونه یې اړولي. په هلمند کې هم سخت بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی. د سنگین ولسوالۍ یو اوسیدونکي آزادۍ راډیو ته وویل
سنگین ولسوالۍ د شهزادې په علاقه کې یو خونه رانړېدلې وه، دوی ماشومان یې په شهادت رسولي دي.
د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ اوسیدونکو هم آزادۍ راډیو ته ویلي چې دغه سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي او د تګ راتګ لارې بندې کړې. د بادغیس ولایت اوسیدونکي بیا وویل چې په دې ولایت کې هم سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي.
دغه چې دی د بادغیس کې زموږ ول کلی دی نو سیل راغلی د خپل موبو کې ولاړ یم سره د اوبو داسې ډک شوی دی نو ډېر ناپېښه نن سیلونه راغلي دي.
کلی بیا د افغانستان په تودو سیمو کې خلک د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله زیانمن شوي. په سړو ولایتونو کې د سختو واورو ورېدو له امله د لارو د بندېدو او خلکو ته د نورو ستونزو د پیښېدو په اړه رپورټونه ورکړل شوي. په دې لړ کې د سختې واورې ورښت د سې شنبې په ورځ د سالنګ لویه لاره چې کابل د افغانستان له شمالي ولایتونو سره وصلوي تړلې وه.
د مشال رادیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ترانه لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروې
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د افغانستان او پاکستان ترمن د تورخم دروازه نن په شپږم ورځ هم د مسافرو سامان وړونکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده. ټاکل شوی و چې له کابل بعد د طالبانو د حکومت یو پلاوی پرون په صفر نقطه کې له پاکستانی چارواکو سره لیدل کاته کوي، خو پاکستانی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې تر اوسه د مذاکرات لپاره د دویم پړاو په ترڅ کې له کابل کوم پلاوی تورخم ته نه دی ورغلی. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری په 20 د طالبانو د حکومتي چارواکو سره د سنگرونو او تاسیساتو جوړ وروپسر د لانجې ورسته د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده. د خیبر پښتونخوا او رګزو ضلع اوسیدونکو د وسلوالو خلاف د پخوانی پوځي عملیاتو پر مهال د خپل وړنګ شو کورونو او دکانونو د معاوضې غوښتنه کوي. د سیمې اوسیدونکو د فروری په 15 مشال ریډیو ته ویل د دوی د وړنګ دکانونو او کورونو سرویګانې شوې خو تر اوسه ورته پیسې نه دي ورکړل شوې. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د رګزو استاذ محمد اورنګزیب بیا بیګا مشال ریډیو ته ویل د سیمې اوسیدونکو د دغه مسلې په اړه د صوبې د وزیر اعلی سره غږیدل، خو د مالی ستونزو له وجې دغه خلک لا هم د مرستونه به برخې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عبدالسمد خان د مومندو ځای عدالت نن په جوډیشنل ریمانډ د پیښور مرکزی جیل ته استولې. په نوموړي تور ده چې د پاکستان د حکومت په وځو بیلابیلو ادارو خلاف په خواله رسنیو کې کرکه خبروي او خلک د دغو ادارو ضد پارولو ته هڅوي، خو هغه د تورونه ردوي. د عبدالسمد خلاف د سیمې اوسیدونکي ملک زرباشاه د مومندو د غلنۍ په تاڼه کې ریپورت درج کړي چې پکې د تعزیراتي قانون دفې شامل دي. دا کل شوی چې حماس با سبالا د سلورو اسرایلی يرغملیانو مړي اسرایلو تسپاری په بدل کې به یې لشپګو 100 څخه زیات فلسطینی زندانیان خوشی کړل شي. د فرانس خبري اجانس د حماس د چارواکي په حواله نن خبر ورکړي چې د يرغملیانو د مړو او فلسطینی قیدیانو له خوشی کولو سره به د غزا د اوربان اولنې پړاو سرته ورسیږي. بلخو د اسرایل د وزیر اعظم نتنیاهو دفتر هم نن تایید کړ چې حماس په ورته د سلورو يرغملیانو مړي سپاری. امریکا او یورپی ټولنه حماس تر هغه ډله بولي. د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس ورځو نړیوالو ریپورتونو ته. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره کتلې دي. د کتنې ورسته دواړو مشرانو یو خبري غونډه کړې ده چې پکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل هیواد یې د فشار لاندې بیرته اټومي مذاکراتو ته نستنیږي. په دې حق له تفصيل د اجمل اند ریپورت کې ورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په تهران کې لغپل روسی سیال سرګی لاوروف سره په وګړه خبري غونډه کې ویل څوچې پر ایران هدا اکثر فشار وی د دې هواد او امریکا ترمنځ د اټومي پروګرام په اړه مستقیم مذاکرات نشي کېدای. سرګی لاوروف د سې شنبه په ورځ تهران ته ورسید. څول عراقچی او د ایران لنور لوړ پوړو چارواکو سره د دوار خيزو اړیکو سیمایزو بدلونونو او د 2015 میلادي کال د اټومي تړون په اړه خبرې وکړې چې ایران هغه مهال د نړۍ له لویو قدرتونو سره لاسلیک کړو. عراقچی ویل د اټومي مذاکراتو په تړاو د ایران دریز روخانه دي. د پوینا ایران د فشار غواخ او بندیزونو لاندې مذاکرات نکړي. د فرانسې خبري اژانس د ریپورت لمخې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دا سرګندونی ورځ وروسته لاغې دي چې واشنگټن پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه وروسته لاغې ولګیدل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران په وړاندې د تر ټولو زیات فشار تګلاره بیرته فعال کړه. دا ولسمشر ټرمپ په اداره کې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مارکو روبیو په وروستیو کې په امریکا کې ویلي ایران چې اوس اټومي وسله نه لري په منځني ختیځ کې د ډیرو نارامیو تر شا لاس لري، او په وینا یې امریکا به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. د ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې چې د 2020 میلادي کال په پای کې ختم شوه واشنگټن له هغه مهم تړون څخه وو چې د ایران اټومي پروګرامې د بندیزونو د لری کولو په بدل کې محدود کړی و. عراقچی همداراز وویل چې د سوریې په اړه د ایران او روسیې د ریزونه ډیر نږدې دي. د پوینا ایران غواړي چې سوریه د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د سولې، ثبات، ملي تمامیت، یووالي او پرمختګ شاهد وي. بلخوا سرګی لاوروف هم ویلي چې مسکو هڅه کوي ډاډ ترلاسه کړي چې وضعیت آرام شي او د سوریې خلکو او د سیمه هیوادونو ته کوم غواخ متوجی نشي. په سوریه کې ورسره لاغې چې اسلام پالو یاغیانو د 13 دسمبر میاشت کې د ایران او روسیې په خانه متحد بشار الاسد له واک لري کړ. د دواړو هیوادونو چې د اسد رژیم ټینګ لاټړې کوو په سوریه کې ستره ماته تجربه کړ. دا بدلون د سوریه په کورنۍ جګړه کې چې لیوی لسیز زیات دوام وکړ د مسکو او تهران لپاره د درنې مالی او سیاسي پانګونې له لاسه ورکولو په معنا و.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په نه هدیر جیلونو کې د قیدیانو لپاره د ویډیو کال په وسیله د خپل کورنۍ سره د خبرو کولو سهولت ورکړی دی. انتظامیه وایي چې د ویډیو کال په ذریعه د قیدیانو سره د خبرو کولو لپاره به اول د هغوی کورنۍ د اپ سٹور نه آی ویزټ نومي اپ ډاونلوډ کوي چې د معلوماتو شریکولو پس به هغوی ته د ملاقات وخت او ورځ ورکول کیږي. قیدیان بیا وایي چې په لرو پرتو سیمو کې د دوی کورنۍ به د دوی لپاره د ملاقات لپاره راتلو کې د مشکلاتو سره مخ وو، خو اوس به په اسانه د کور ول سره خبرې هم کولای شي او غوی به په مخامخ ویني او ګوري. په دې اړه تفصیل د پیښور نظم خبريال عظمت اشاره کوي.
دا د مردان په سنټرل جیل کې بندیان لخپل کورنو سره د ویډیو کال په مرسته خبرې کوي. د خیبر پختونخوا حکومت روان کال د جنوري په میاشت کې په جیلونو کې د ډیجیټل اسانتیاوي ورکولو د پروژې پرانسته وکړه چې تر مخه د صوبې په ټولو جیلونو کې قید بندیان د خپل خپلوانو سره د هیواد بهر هم د ویډیو کال په ذریعہ خبرې کولی شي. دا مردان په سنټرل جیل کې قید د دیر اوسیدونکو فواد خان مشال رډیو ته ویل چې د لری پروتوسی مخالکو ملاقات به ډیر کم وو، په انتظار به هم وخت لګیدو. نو اوس د ویډیو کال د لاري پاسانه د کورواله سره خبرې کوي.
دا کوم فیسلیټی چې زموږ صوبې حکومت مونږ ته راوخ کړي سره دې موږ ډیر شکر گزار یو. بل جی زموږ خلک د دیر اوسیدونکو ټوله زموږ خلکو ته پراتلو کې ډیر مشکلات دي. دا سر چې راځي زموږ د نړۍ یو کس نو یو کس ټیم راځي بلل چې موږ دې نه ویډیو کال وکړو. زموږ ټوله فیملی چې کوم د سر دا پيوز کې کیندي زموږ زنانه نارینه ماشومان غټ والا ټول زموږ کور والا شو ټول چې پيوز کې کیندي ټول سمون زال زال خپل مزیدار 30-40 منټ رابطو کو.
د خیبر پختونخوا د جیلون د اداري په وینا چې د صوبې یو کم سلويخ جیلونو کې د ویډیو کال اسانتیاوي ورکړي دي. دا مردان په جیل کې د لسو کلون راسي کېد فریده بیبي مشال ریډیو ته وایي چې هغوی د ویډیو کال ملاقات ته ډېر خوشاله وي ځکه چې اوس هغوی خپل کور او د کور خلک په مخامخ لیدي شي.
د دې لس کال کې به زما کور والماله ملاقات لراتله د غیر رضاین او ډېر مشکلات کې او چې ما ملاقات لراتله ډېر زیات تکلیف ورته. د کمپیوټر باندې وز زمون د کور وال تصویر مو تخکاری زمون سره خبرین کیږي په دې باندې وس مو ته ډېر اساني را. د جیل وال ډېر شکریا ادا کوم چې زمون د کور وال ملاقات مو ته ډېر زیات اسان کړ.
دا مردان جیل د ډیپټی سپرنټ امجد خان په وینا چې په جیل کې د بیرابلو جرمونو قیدیان بندي چې په کې زیاتره قیدیانو ته د ویډیو کال اسانتیاوي ورکوي. د نوموړي په وینا چې قیدیانو ته په جیل دننه د تعلیم او نورې هنري زده کړې هم ورکوي.
ملاقاتونه کولای شي نو دوی جیل ته نور تاسو ته پته ده چې مخکې به دوی فزیکلی براتله او زموږ چې کم د ملاقات سیستم وو نو هغه ملاقات سیستم کې به دوی خپل ملاقاتونه کول. خو وس سره سره چونکې د ټکنالوژي دور دی نوې دور دی نو د هغې په وجه باندې مونږ دوی ته دا آنلاین ملاقات یا د ای ویزټ دا پلیټفارم دا مونږ دوی ته فراهم کړی دی. په دې کې یو غټه فایده خو دا ده چې دوی ته د ټایم بچت ته د پیسو بچت ته د تګ را تک بچت ته او بل دوی ته غټ دادې چې په دې په کور کې مور او پلار یا مشرانو کې څوک بیمار وي نو د هغه د راتګ هیڅ ضرورت نشته. دا بس دوی مونږ ته یو زموږ چې کوم آنلاین اپ ته او هغه اپ په تر باندې دوی مونږ ته مونږ سره رابطه کولای شي او د هغه چې کوم ریکوست ته د هغه د اپروول نه پس بیا دوی ته اجازه ورکړي شي او دوی ملاقات کولای شي. نو د کیشته دا یو کټګری نیم پکې د سشته دا چې چونکی هغه سکیورټی ریزنز په وجه باندې هغه ته د اکسس نشته. نور تقریبا 95-96% پاپولیشن چې زموږ د جیل دی نو ان شاء الله هغه به استفاده سي لې.
د جیلون د ادارې په وینا چې کوم خلک غواړي چې په جیل کې قید د خپل خپلوانو سره د ویډیو کال د لارې خبرې وکړي، نو هغوی به اول د ایپ سٹور نه ای ویزټ یا زوم ایپ ښکته کوي او په هغې به د متعلقه بندي معلومات ورکوي چې د هغې وروسته به هغوی ته د قیدي سره د خبرې کولو لپاره وخت او ورځ ورکول کیږي. پریزنټ ډیټا رپورټ د کال 2015 په خپل راپور کې وایي چې د پاکستان په جیلونو کې د گنجائش نه 125% زیات قیدیان بندي، چې پکې د 3.5% قیدیانو کیسونه لا هم روان دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
اورئ. پاکستان چې له هند سره یې جنگونه شوې دي او د افغانستان سره یې په پولا وخت نا وخت کړکېچ رامنځته کیږي، د دغه جګړو اثرات ځنې وخت د کرکټ په میدان کې هم لیدل کیږي. د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د تنظیم بشر رازق فهیم وايي په میدان د لوبغاړو ترمنځ یو بل سره ناسمه رویه او د حکومتونو پالیسي بیا د کرکټ په مینوالو هم اغیز کوي او د داراز سپورتس د ولسونو ترمنځ د مینې پر ځای د نفرت سبب کیږي. خو د پاکستان پخوانی تیز بالر کبیر خان بیا وايي په میدان د لوبغاړو ترمنځ موقتی ترنګلتیا عامه خبره ده. البته نوموړی وايي د کرکټ مینوال دی دغه ترنګلتیا د ولسونو ترمن د نفرت او کرکې سبب نه ګرځوي. په دې اړه تفصیل د اسرار العالمومن رپورت کې اورو.
ټاکل شوی چې د پروري له 19 تر د مارچ 9 پورې به په پاکستان او متحده عربی اماراتو کې د کرکټ چمپینز ټرافی یا اتلانو جام سیالۍ ترسره کیږي، چې پکې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون اته لوبډلې برخه اخلي. پوښتنه دا ده چې د دې لوبډلو کروڑونو مینوال به دغه د کرکټ سیالۍ یو بل ته رانږدې کړي او کنه نور به یې هم سره لرې کړي. د شمالي وزیرستان ناصر وزیر مشال ډیو ته وویل د سیمې ځوانان چې په جګړو او نفرتونو کې رالوی شوي کرکټ سیالۍ ته هم د جنگ په سرګګوري.
سپورت سیالو با حقیقت چې دا مطلب د مینې سیز ده او د خوند سیز ده، نو په کار ده مطلب چې د خوند د سیز نه سړی خوند واخلي، اغه نه مطلب سړی لګ ریفرش شي، تازه شي. خو لکه دغه چې مونږ یو بل نه مطلب لره کېګو، اغه د خوند چې کوم سیز ده اغه نه مونږ خوند نه اخلو، بلکې مطلب دا چې مونږ نور هم نفرت ورنه پیلاو.
پاکستان او هند چې څو واری خپلو کې جنگونه کړي، د دوانو هیوادونو ملي کرکټ لوبډلې لډیر وخت رهیسې د یو بل پر ځمکه لوبې نه کوي. د افغانستان د خوست ولایت عصمت خوسته بیا وایي د اندېښنه لري چې له پاکستانه په زوره د بې اسناد افغان کډوالو ویستل او د پاکستاني عسکرو او افغان طالبانو ترمنځ په پولو کې نښتی به هم دا واد د پاکستان او افغان کرکټ لوبډلو پر مینوالو اغیز وکړي. نوموړي مشال ډیو ته وویل د تعلیم د کمی له وجې د کرکټ ځنې پښتانه مینوال پر دې نه پوهیږي چې سپورتس هیڅ سرحد نه لري. نوموړی وایي باید چې سپورتس له سیاسته جلا کړل شي.
سپورت د مینې لوبه ده. سپورت په عموما کې د دې مینې لپاره کارول کیږي او د صحت لپاره کارول کیږي. په نور نړۍ کې عموما پښتانه دومره په بتلمي کې پاتې یو چې هر خبره د نفرت خواته بوزو کنه. خپل ټیم له وادي پاکستان ټیم می خوښ دی ولې چې مونږ وړو، نو مونږ به دې کرکټ ته ناسو. زمونږ لوبډله نه و دی افغانستان لوبډله په هغه وخت کې نه و. مونږ به افریدی کته په افریدی به مونږ خپل مینه متوله.
د شمالي وزیرستان شاهزاده وزیر وایي د خپل د افغانستان یو شمیر لوبغاړي خوښتي. نوموړي مشال ډیو ته وویل چې د کومو لوبغاړو پر سر موږ یو بل ته په ټولنیزو رسنیو یا میدان کې رد بد وایو، هغوی خپلو کې سره ښه ملګری وي.
ریکټ اخیستو یا چکې په ځای باندې هغه خپل اکشن وکړي، هغه د سره په ګراوند کې کوي. د ګراوند نه بغیر خو هغه یو بل سره مینه کوي، یو ځای ډوډۍ خوري، یو بل ته ټیکاله کوي. په افغانستان کې د خوښې لوبغاړی خاص کر چې کم د ونډې د سبا کې لوي، په دې کې حشمت الله دی. او زما د خوښې کناړي خو په ټوله نړۍ کې هغه و، هغه د هندوستان ایم ایس دونی.
د جلال آباد شرافت او تراخیل بیا مشال ډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي د خپلو یو څو لایکونو لپاره داسې پوسټونه کوي چې د نفرت د خوراوي سبب کیږي.
سوار کول او یو بل پس خبرې لیکل یو بل پس سپکې سپورې لیکل او څه پلانې یو بیا ځینې خلک دغه ګلخانان او دغه دغه مسایل وایي زه باور په خدای وکړه زه سخت خفه کېږم.
په اسلام آباد کې د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رزق فهیم چې سپورټس پر ون هیومینټی د پروژې غړی هم دی وای د ملګرو ملتونو د دې پروژې هدف دا دی چې څرنګه سپورټس له سیاست جلا کړل شي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل سپورټس په حالت د نفرت پر ځای د مینې سبب کیږي چې کله موجوده او پخوانی لوبغاړي حکومتونه او نور اړوند خلک له داسې خبرو او کارونو ډډه وکړي چې د کرکټ مینوالو ترمنځ د کرکې سبب جوړیږي. رازق فهیم وایي د لوبې کتو پر وخت د لوبغاړو او نورو خلکو لخوا د مینې او نفرت معمولی اشاره هم ډیر لوی رول لري.
کڅوک ته نفرت ته ورکی داسي جسچر ورکی چې هغه خلک سره تقسیموي هغه مغرنګ اغیزه چي او کڅوک دارنګ یو جسچر ورکی چې په یو بالکل پولرایز ماحول کې هغه د خپلوي او د شګړي او د ورورګلوي جسچر ورکی خلک به هغه په هغه اندازه نو دا فعالانم کولای شي او هغه خلک چې لوب سره براه راست وابسته دي
د پاکستان پخوانی تیز بالر او د افغان کرکټ لوبډلې پخوانی کوچ کبیر خان بیا وایي چې په میدان کې د لوبغاړو یو بل ته غوسه کېدل که له کرکټ وویستل شي نو د لوبې خوند به ورک شي. البته نوموړي مشال ریډیو ته وویل د لوبې مینوال دي دغه غوسه د هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ او یو بل سره د نفرت سبب نه ګرځوي.
موږ دا ځکه نه غواړم چې دا مقابله داسې شي دوه دوستان خپله کې لوبه کوي او ډېر مینې سره کېږي نه خو دا د گیم ته د گیم په نظر وکتل شي دا ډېر ضروري ده. نو زما په خیال دی کې زمان اول استاس نو د ټول یو رول جوړیږي چې هغه پازیټیو میسجز وکي د میچونو نه مخکې د ټورنمنټ نه مخکې چې ښه انجوای کوي ګټم خپل انجوای کوي ویلاد باندې خفه هم شي خو نه ذاتی دښمنی مو جوړي او ذاتی کامنټس مو کوي یا ذاتیات ته مزه.
کبیر خان او رازق فهیم وایي د هیوادونو پالیسۍ پر لوبو اهم اثر کوي او د دوی په خبره ځنی حکومتونه د خپل موقتی ګټو لپاره سپورټس کاروي. دوی وایي باید سیاست له سپورټا جلا کړل شي.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبري غړی اورئ.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکه وایي چې د قبایلی سیمو په ګډون به په ټولو ضلعو کې غیر فعال سکولونه فعاله کوي او د هغوی لپاره به د استادانو او نورو سهولتونو بندوبست کوي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ړنګو شوو سکولونو د بیا رغونې کار هم روان دی. حکومت به په سکولونو کې د ماشومانو د داخلو کمپاین پیلوي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان له فیصل خان ترکی سره مرکه کړي او په لومړي سر کې ته پوښتلي چې د خیبر پختونخوا په سکولونو کې د موجودو استونزو د هواري لپاره حکومت څه کوي. نوموړی وایي
سیٹل سائٹ کی تقریباً سیزن ٹک دی سلگ ڈیر 100% ٹک نہیں خوش سلگ ڈیر تھا بھائی اور مرز جس کی جتنے مجھے ایشوز ڈیر دی مسنگ فیسلٹیز یا سولرائزیشن یا آئی ٹی لیبز یا ڈفرنٹ جگہ دی نہ کہ آن گوئنگ پروسیس تھے الحمد للہ گورنمنٹ جتنے زبردست پیسے میں الاٹ کری 350 بلین روپے سیدھے ہم ایلوکیٹ کری 21% ایلوکیشن ہوپ فلی ان دا کمنگ منتھس ان شاء اللہ تاسو بہتری وہ گورے ان شاء اللہ سسٹم کا بہتری رہے ان شاء اللہ.
تیسر قبائلی ضلع کے چکم طرح کرے کہ اسکول لنگ شیوی دی زیادہ تر پکو سپا حال پراتری
ډیر کم دی جی ډیر کم دی 2004 نه والا تر 2025 پورې تاسو کتل وارنټیر معنی چې صرف زما د ډیپارټمنټ او بیا زما د جینو کوس کم سکولونو هغه په مرز اصلا کې چې ډیر سویرلی چې دغه هټ کړو او بمونو کې الوزول دغه غټ ایگزامپل دار چې خیبر ډیسټریکټ کې چې دی خیبر ډیسټریکټ کې تقریبا 500 سکولونه چې دی الوزول ډیمیج کړی وو. نو پاګی کې موږ چاینا 855 معنی چې دی او ډیفرنٹ پروګرامز موږ یو ګول پروجیکټ را باندې مرز اصلا د پاره تقریبا 60 ملیون ډالرز دی 60 ملیون پاونډز دی هغه کې ډیفرنٹ فاندینګ سائیکلز او 100% فنکشنل دی هغه سکولونه چې کم وارنټیر کې هیڅ یو د جنکو او خصوصي او د لکانو تقریبا 100% هغه اپریشنل دی اوس لګډری ایشوز دی 591 سکول چې کم نان فنکشنل دی نه نان فنکشنل سکول د ډیفرنٹ وجوهات په دغه چې کم وجوهات زما یا زماره ډیپارټمنټ په انګل باندې دی یا استاد نشته یا دغه نشته نه ما غیله ټاسک ورکړې دی نیم پنیمه بدی کې ټیک شي سب کې داسې دی. فار ایگزامپل کورم کې اوسه سکیورټی ایشو دا نه ال تبه مونږ هیڅ نشو کولای ال تکه زما ټیم ممبر لکه هی کین ناټ گو اوور دیر هغه خپل د ژوندۍ او دغه روانه نو الحمدلله یو بهترین ټیم دی مونږه کمیټډ یو ان شاء الله چې هر سکول با فنکشنلی ان شاء الله کایو سکول ته پینځه واړو یا پینځه زم ما لورانیم زی ناګه سکول به مونږ فنکشنل ساتو ان شاء الله هر حالت پالته کې پړای کیږي
د قبایلی ضلعو کې د استادانو ټول غټه مسلې سکیورټي هغه د پارسه داسې کندار یا سباور شي دغه خلک چې په کار
زمونږ هارد ایریا الاونسز وغیرہ یې مونږ ورکو زمونږ چې کوم ریکروټمنټ چې کوم زمونږ پالیسی دا هغه مونږ په سکول بیس او یونین کونسل بیس او ڈسٹرک بیس دی هغه نو چې څوک وزیرستان دی هغه هم الته کې به دغه ریکروټ کیږي هم په خپل ڈسٹرک کې بچي دی هغه کی او نان ٹرانسفرېبل دی پرې ماده کړی دی چې پینځو کالو د پاره مونږ چې استاد مونږ والو پینځه کاله باندې ٹرانسفر کیږي
ٹھیک دی سر
نو هوپفلی دې سره بسنه سره کوالټی باندې دغه راځي
سکول انرولمنٹ ډرایو پتا شروع کړی دی قبایلی ضلع کې پهل کونو مشمن د سکول بهر دی الته کې هم دا
یس یس دا زمونږ انرولمنٹ ڈرایو چې دی دا تیر کالو تقریبا 35 36 اضلاع کې خیبر پختونخوا ټولو اضلاع کې او قبایلی اضلاع کې تقریبا 1.1-1.2 million ماشومان چې دی آؤٹ آف سکول دی په دې کې 70-80% په دې کې جینے کې دی دا انرولمنٹ ڈرایو په ټول ڈسٹرکٹ کې خیبر پختونخوا زی دی کې ڈی اوز دی کې میل فیمل ڈی اوز او کمیونٹی جرنلسٹ تاسو میڈیا نه زما ہیلپ دی کې پکار دی تاسو په دې کې سپورٹ وکړي خیبر پختونخوا خلق ایجوکیٹ کول دی چې دې انرولمنٹ ڈرایو کې حصہ والی خصوصا پیرنٹس چې غی دا بچی سکولونو ته راوړي گورنمنٹ ډیر غټي پیسې لګي گورنمنٹ 350 روپے لگی اد غریب بچی لپاره لگی چې غته مونږه کوالټی ایجوکیشن ورته پرووایډ کو فری کتابونه ورکو روان کړو مونږه فری بیگز ورکو ان شاء الله فرنیچر مونږه داري پورا کو سولرایزیشن کو نو دا دومره پیسې مونږه غریب بچی باندې لګو مونږ وای چې دا کوالټی چې دا معیاري تعلیم چې دا بهتر شي ان شاء الله
ټیک تذکر مخه سره تاسو خبرو کوم مجمل تاسو ته نشیتلی سمو تبادل درشته چې دغه سبق دوامدار اوسه
فلحال مونږ ته ایگزامز را روان دي میټرک ایگزام را روان دي نو دا ډیر یو غټ چیلنج دی میاش کې مونږه غیله سولوشن رو بسل غړو مونږ وای چې دا بچو دا لکانو جنو کو زما کال ځای نه شي او سکول زم ان شاء الله زما خپل پرون ما نیوز کې قتل نسن سلګړي رمنګ ته خپل بریک ثرو ملاو شو ان شاء الله هوپفلی ان کا الله دې امن راولي ټول کې غټ چکم فیکٹر دی امن دی ذکر پختون خو خپل کو زما سیمم ډیر وزه پلی شو زما وینم ډیر زات توي شو او اوس زما خپل زما خلک دې ته تیار نه دي هر سړی خپل تعلیم خپل بچي خپل دغه باندې فوکس ته څوک په هسپتال ته ځي څوک په جاب لزي چا په نور ایمرجنسي چا په کاری
تری پختون کوم سر په دې پرې صبح کې مختلف قسم تعلیم معیار دی مدرسه دا سرکاري دی پرایویټ به پرایویټ ته دغه قسم دی تدی یو کې دور پاره صدا سه زين
بالکل جی وی آر ون ټیم مونږ دا یو ټیم یو کپ مدرسه کې دغه دی مکتب سکول زی زمونږ تقریبا 100 دی 1200 پوری دی 300 مونږ په مرجز لا کې ګلاو ایل پی سنټرز دی ک پرایویټ سکول زی د غی خپل یو کنټریبیوټر دی 25-30 لاکھ ماشومان غی ہینڈل کی گورنمنٹ سکول کې تقریبا 1 crore ماشومان چې دی هغه فنکشنل سکولز کې په خپل پښتونخوا کې سبق 1 crore او دا تقریبا 30-40 لاکھ چې دی هغه سکول نه باري نو یو آن ګوینګ پروسس دی اټس ا ټیم ورک او د گورنمنٹ چې دی نه هغه کمیټډ دی
دا وو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکی چې په دې صوبه کې د تعلیم د وده لپاره د حکومتي اقداماتو په اړه زموږ د خبريال شبیر احمد جان سره خبرې کولې بلخوا په اسلام آباد کې د وی ادبي دستوري ګډونوالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په دغه هیواد کې د ویونکو ټولو ژبو د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي د دې دستوري انتظام انجمنې ترقی پسند مصنفین د پاکستان ورځپاڼو د کارکونکو د اتحادیې په مرسته په اکیډمي ادبیات کې کړی وو په غونډه کې د پښتو سرایکۍ بلوچۍ سندۍ او پنجابۍ ژبو لیکوالانو او شاعرانو ګډون کړی وو په دې اړه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک ریپورت را لېږلی چې د یو شاعر په ترنم پیلېږي
استر گو کی مخوب شائے ماو دکڑا یا بزے داماتی حوصلے زڑپ زڑکڑا یا بزے استر گو کی مخوب شائے
دا د پښتو ژبې شاعر او لیکوال طیب الله خان دی چې په اسلام آباد کې په یو ادبي دستوره کې په ترنوم کې شعر وړاندې کوي د دې ادبي دستوري تابع انجمن ترقی پسند مصنفین د آل پاکستان نیوز پیپر امپلایز کنفیډریشن په مرسته په اکادمي ادبیات کې په 15 فروری د مورنیو ژبو په تړاو کړی و په غونډه کې د پښتو سرایکۍ بلوچۍ سندۍ پنجابۍ او نورو ژبو لیکوالانو او شاعرانو ګډون وکړو د غونډې مشري د ورلد سرایکۍ کانګرس چیرمن ډاکټر غزنفر مهدی کوله غونډې ته د وینا په وخت لیکوالانو وویل چې مورنۍ ژبه سره مینه د فطرت برخه ده او ماشومان په خپل مورنۍ ژبه کې په اسانه زده کړې کولی شي دوی ول چې ژبه د یو کام په جنګلو ده او څوک چې هم دا په جنګلو ده کوم کام نه تروړي نو زیاتای کوي په غونډه کې موجود د پښتو ژبه شاعر رزق فهیم مشال رادیو ته ول چې د ژبه مسله هم د سیاست سره تړلې ده او ډیره ساده کیسه نه ده
دلته په اسلام آباد کې سیدارنګ پروګرامونه ترتیب کیږي او په هغه کې د مختلفو ژبو نمائندگان برخه اخلي. هغه بنیادی طور د ژبو سکم سیاسي اړخ دی، په هغه باندې خبره کول غواړي او دا اسانه خبره نه ده. واقعا هم دا سیده په دې پروګرام کې هم تاسو کتل شي، مطلب دا د ژبو تر مابین یا د قومونو تر مابین یا د جغرافیې تر مابین سکم سیاسي تضادات دي. ستر څو پوری واغه ته تا یو لار نه استلی کنه یا پر هغه باندې د یو مکالمې گنجائش پیدا شوی، نو دا پروګرامونه د سیاست هی پاتې کیږي.
په غونډه کې د بیلابیل ژبو شاعرانو خپل او د نورو مشهور شاعرانو کلامونه هم وړاندې کړل. یو ګډونوال غلام حسین د سرایکی شاعر بابا فرید سفیانه کلام په ترنم کې واورولو. د غونډه بل ګډونوال او د غیر دولتي سازمان نوی ژوند مشر نسیم مندوخیل مشال رډیو ته وویل چې داسې غونډه ډیر ارزښت لري او په خلکو کې د مورنیو ژبو سره د مینې جذبه پیدا کوي.
کم از کم هغه په خلکو کې کم چې دا راځي د نور اورېدونکو داغو لپاره په دې وجه ښه دی چې یو شعور پیدا کوي او د دې سره سره دا دی چې زما په خیال باید چې موږ یو ورځ د دې لپاره ونه ټاکو. کم لیکوالان او کم ژورنالیستان دي چې هغه پښتو له ژبې سره مینه لري، هغه باید چې سر او کال خپل کار جاری وساتي او په مختلفو ځایونو کې دا دستوري کوي او غونډې کوي، ځکه چې څومره ډیر ګډونوال راځي څومره ډیر د رڼا خورېږي هغه مرچ کم دي د ژبې لپاره به کار کوي.
د غونډې ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې ویونکو ټولو ژبو ته د کمی ژبو مقام ورکړي. د تازه سرشمیرنې تر مخه په پاکستان کې له اویا څخه تر اتیا ژبې ویل کیږي چې مشهورې پکې پښتو، پنجابي، سندي، سرایکی، اردو او بلوچی دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
او اوس ورزو د مشال ریډیو د دې غړي اخیری رپورټ ته د خوست د صبریو او یعقوبی اوسیدونکو وای په ولسوالۍ کې درې بازارونه دي چې د خوست ولایت په کچه له مهمو سوداګریزو او کاروباري سیمو ګڼل کیږي، خو تر اوسه برېښنان لري. دوی زیاتوي ځنې پانګوال هلته فابریکې یعنی کارخانه جوړول غواړي، خو د بجلی د نشت له وجې د کار مخه نیول شوې ده. ځایي طالب چارواکي هم د بجلی د نشت ستونزه مني او د متعلقه چارواکو نه غوښتنه کوي چې د صبریو ولسوالۍ ټولو سیمو ته د بجلی غزولو امکانات برابر کړل شي. په دې حق له نور حال د مشال ریډیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
دا د صبریو ولسوالۍ اړوند یعقوبی بازار کې د برښنا یو پخوانی جنراتور دی چې د لوړ غږ، تیلو لوړ مصرف او تریخ لوګي په پرتله د برښنا تولید په نشت حساب دی. د خوست ولایت یعقوبیو مکتب او خلبیسات بازارونو دکانداران او کاروباریان وایي چې دوی له ناکامه همدا د لوړې بیې لرونکي حرارتي یا د جنراتورونو برښنا کاروي، خو اړتیا ورباندې نه پوره کیږي. سیموال له اړوندو ادارو غواړي چې دا مهمه سوداګریزه او کاروباري سیمه د خوست په مرکز کې له وارداتي برښنا سره ونخلوي. د خلبیسات بازار یو دکاندار حضرت ولی مشال رډیو ته ویل
دلته مونږ چې کوم د دولتي برق نه لرو، په الحال خلبیسات بازار کې مونږ شخصي برق څخه استفاده کوو، د جنریټر برق څخه. دلته مونږ باندې د میاشتې به زیات خرڅه راځي. د دولت څخه مغوښتنه ده چې مونږ سره په دې بهره کې همکاري وکړي تر څو خلبیسات بازار مونږ لپاره برق تامین کړي او مونږ ته برق ورسوي.
د یادی ولسوالۍ په بازارونو او کلیو کې ګڼ روغتیایي کلینیکونه فعال دي چې ناروغانو ته خدمتونه وړاندې کوي. د یادی سیمې یو ډاکټر امین الله امین وایي نن سبا روغتیایي ټکنالوژي، طبي لابراتوارونه او روغتیایي مرکزونه تر ټولو زیات اساسي او دایمي برېښنا ته اړتیا لري.
کزت ته چې موږ د کلینیکو ټوله ماشينګري برق ته ضرورت لري او علاوه د دې نه په شهرونو کې د کمپنیو د ایجاد، د فابریکو د ایجاد، د پروژو د ایجاد پر یو ضرورت د برق.
په خوست کې له پخوانه د زنانه او مردانه له جامو نیولې بیا تر ټیکریو د نارینه او تر څادرونو پردو روجایو او نورو برخو کې ګلدوزی دود ده. یو تنخیات بیت الله وایي د دوی د کارونو ارزانی تر ډیره د برېښنا په اسانتیا پورې تړلې ده.
دولت څخه مداخله ده چې مونږ ته دولتي برق راولي چې هغه باندې مونږ ته خرچه کمیږي او نه دلته مونږ برق روي ټیکرای جوړو برق هم پسې ډیر ځینو مصرف باندې مجبور چې مونږ په دې ټیکری باندې ډیر پیسې واخلو.
بلوری ته د صبرای د خاروالی مسؤلین وای کڅه هم د دې ولسوالۍ مکتب بازار ته لخواره د مزغور په غری زلاره د برخنا د انتقال پلان شته او د برق یو شمیر پایه هم نصب شوی خو د صبرای ټول سیمه تر پخ خلندنی شیرا وستلای د صبرای خاروال علی جان عاقل غوښتنه کوي چې د یعقوب یا خلبیسات بازارونه دی د مرکز په وارداتي برخنا پرې وصل شي
تر ټولو په صبرای ولسوالۍ کې په اول قدم کې مونږ د خلبیسات بازار د پوره ډیر ضرورت لرو ځکه چې ټوله ماشينګری هم دلته دوټ ترسو ولس او کاروباریون یو څاندزه د برکو په پیدا کولو سره سہولت څخه برخمن شي
سره لدی چې د خوځ نسیمه اوسمهال وارداتي برخنا لري یا په خپل للمریز انرژي سولاري برخنا جوړ کړي چې د شنه اسمان پر مهال د ورځې لخوا صنعت د برخنا ارتیاوي پوره کوي خو د دې ولایت ډیره سیمه دایمي برق نه لري همدارنګه صنعتکاران او پانګوال هم د دایمي برخنا نشتون د دې ولایت د صنعتي پرمختګ په مخ کې له مهمو خنډونو بولي
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو